افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجمل انداو زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 10 بجو نه د مخام تر 10 بجو پورې په منځنۍ صفه د ول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر د نوی کابینې په اړه ویل دي چې له دوه تر څلورو ورځې وخت کې به نوی کابینه ولسی جرګې ته د باور د رایو لپاره ور و پیښندل شي. نور رپورټونه ملرو خو پایل خبرونه کو. مرسی احمد سید، افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی تکل شوی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوه یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. او د بشري حقونو یوه ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. پورا خبرونه ټاکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی به نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د لوړ پوړي دولتي هیئت سره اروپا ته روان شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه بریتانیا ته د یو څلور ورځنی رسمي سفر په هدف لندن ته لاړ شي. ولسمشر به په لندن کې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې وینا وکړي او پر دې سربیره به نوموړی د بریتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون، شهزاده چارلز او د یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو له مشرانو سره لیدکاته ولري. له ولسمشر سره په دې سفر کې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ستر محکمې سرپرست، د سوری د عالی شورا رئیس او د بهرنیو چارو مالی او ښځو د چارو سرپرست وزیران او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوه یا څلور اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. اشرف غنی چې تیره شپه په یو خصوصي غونډه کې خبرې کولې ویلي، تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو معینان د سرپرستانو په توګه کارونه پر مخ بیایي. ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې د جوړېدو ځنډ انتقادونه هم پرولی دي. د جوزجان چارواکي وایي چې تیره شپه په خماب ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قومندان وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته ویلي چې قومندان احمد د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. خو طالب ویاند زبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي چې د محلي پولیسو د قومندان دوی وژلی دی. په ننګرهار کې د ختیځ زون د پولیسو د اکمال یو لوی مرکز ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت ویند احمد ضیا عبدالزی ویلي دغه مرکز د بهسود ولسوالۍ په دامان سیمه کې په 15 جری په ځمکه کې جوړ شوی دی. نوموړی وایي دا مرکز د 15 لویو او وړو بلاکونو سربیره یو شمیر اړین ملحقات هم لري. عبدالزی زیاتوي د افغان پولیسو د اکمال مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي څانګې په مالی ملاتړ د 22 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي هیلمن دي چې له عرب اماراتو پاتې دوی یوې ورځنۍ نړیوالې مسابقې وګټي. د عرب اماراتو ملي ټیم په دویمه یوه ورځنۍ نړیواله مسابقه کې پرون په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 45 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره اماراتو ته د 201 منډو هدف وټاکه. امارات وتوانېده چې هدف یوازې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ. د بشری حقوقو یو ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. دا په نسل کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې روانې دي. په بریتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې پرون وویل چې په کوبانی کې په ځنوژونکو حملو له کوردي ځواکونو سره په جګړه او هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 تنه سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې د سوریې د رقه ښار په شمال کې د ائتلاف شاوخوا دیرس نور حملو تر ډیره د اسلامي دولت ډلې سنګرونه په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې ته اضافه تلفات اړولي دي. د اسلامي دولت په نامه د دې ډلې جنګیالي تیر کال په رقه ښار ولکه ټینګه کړه او هغه یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړه. تیره اونۍ د سوریې د رژیم جنګیالو تکو په رقه سو هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 95 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. راپورونه وایي ډیری وژل شوي کسان ملکیان وو. په هنګکنګ کې ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو چې هڅه یې کوله تېره شپه دولتي ودانۍ محاصره کړي له پولیسو سره شخړه وکړه. دا وروستی اقدام په هغو مظاهرو کې زیاتوالی ښیي چې له 9 اونۍ را په دېخوا د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره روان دي. په لسګونه مظاهره چیانو له ځانونو سره چترۍ لېږدولې چې د هنګکنګ د ډیموکراسۍ پلوه غورځنګ یو سمبول دی. مظاهره چیان چې له پولیسو سره په شخړو اوښتي وو یو عمومي سړک یې بند کړ. خبره غوښتلې دغه سړک تر سهاره پورې وتړي او وظیفې ته د هنګکنګ د اجرایي مشر لیونګ جون ینګ او نورو دولتي چارواکو د تګ مخه ونیسي. 15 مظاهره چیان نیول شوي دي. مظاهره چیان غواړي د اجرایي مشر د پوست لپاره د 2018 میلادي کال انتخاباتو ته خپل کاندیدان معرفي کړي خو پیکنګ دا غوښتنه ردوي. او په مالدوا کې پرون خلکو په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیستله. دغو انتخاباتو ته د اروپا په لاره او هغو ډلو ترمنځ د رقابت په سترګه کتل کیږي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. پرون د شپې تر ناوخته پورې شاوخوا 50% رایې اچونکو په انتخاباتو کې برخه واخیستله. ټاکل شوی لومړني نتایج نن اعلان شي. مالدوا د اروپایي ټولنې له نیستمندو هیوادو ګڼل کیږي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د اروپا په لاره ګوندونو اطلاع فونو ور باندې وکمندي د خبرنو پای.
خبرنو مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د ولسمشر له هغه څرګندونو خبرو چې وایي نړیواله ټولنه به د لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز، تمویل او روزنه کې مرسته کوي. د عرب اماراتو ملي ټیم په دویمه ورځنۍ نړیواله سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په شپږو وکټو مات ورکړه. سالم احمد سالی په دې اړه د کرکټ بورډ د عمر رئیس شاهزاده مسعود سره مرکه کړې. د دې مرکې جزئیات هم درمو. د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره همکاري وکړي او همدارنګه که وختو د پاکستان د روانو سیاسي لاندرو په اړه یو رپورټ لرو. د ګولیا چار تنظیم پروګرام او د لوبو له میدان هم مه هېروئ. افغان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. اشرف غنی چې تېره شپه په یوه خصوصي غونډه کې خبرې کولې وویل تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو معینان د سرپرستانو په توګه کارونه پر مخ بیي. ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې د جوړېدو ځنډ انتقادونه راپورته کړي دي. سالم احمد صالح نور حال راکړي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د جوړېدو ځنډ له انتخابونو سره مخامخ شوی، د افغانستان ولسمشر وایي د وړ اشخاصو پر ټاکلو د غور له کبله به د کابینې معرفي کېدل نور هم وځنډوي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې تېره شپه له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په یوه خصوصي غونډه کې د نوې کابینې په اړه خبرې کولې وویل نوي وزیران به په راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې په تدریجي ډول د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي.
کابینه
په تدریج سره په راتلونکو دو یا څلورو اونیو کې ملي شورا ته معرفي کیږي. کوم اختلاف نسته. ټاکل کیدونکي کسان څېړنې ته اړتیا لري، ځکه نو غواړو په پوره دقت مخته ولاړ سو. محمد اشرف غنی د لوړې پر مهال ژمنه کړې وه چې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې جوړه سي. د نوي حکومت پر تشکیل دوه میاشتې واوښتې، خو کابینه لا هم معرفي سوې نه ده. افغان حکومت ویلي د کابینې د ځنډ اصلي علت وزارتونو ته د وړ کسانو پر ټاکلو غور کول دي. ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې وویل تر هغو چې نوي وزیران معرفي کیږي د وزارتونو معینان به د سرپرستو وزیرانو په توګه خپلې دندې پر مخ بیایي، او هغه کسان چې د وزیرانو په توګه معرفي کیږي داسې کسان به وي چې مخکې په کابینه کې نه وه. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د کابینې د نه اعلانېدو اصلي علت د کسانو په ټاکلو کې د ولسمشر او اجرایه مشر ترمنځ اختلافات دي. د ده په خبره د کابینې په اعلان کې نور ځنډ د حکومت مشروعیت زیانمنوي.
حکومت وغواړي د دې قاطعانه هدف ولري، دوی په یو ونۍ کې هم دا کار کولی شي. اما کوم اختلاف چې دی د دوه ډلو چې په حکومت کې دوه ډلې دي هغو په منځ کې ده، هغوی د خپلو اختلافاتو نه تیر نه شي. د دوی راسته چې د حکومت جوړول یا د کابینې اعلانول نور هم وځنډېږي، او دا مستقیما د حکومت په مشروعیت باندې ناوړه اغېز کوي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د ځنډېدو له کبله پر حکومت انتقادونه کړي وه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي وه اوسنی حکومت د وزیرانو په معرفي کې د ځنډ له کبله مشروعیت نه لري. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر ریچارډ ایسټګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که افغان حکومت کابینه ونه لري د لندن په کانفرنس کې به خپل اهداف ترلاسه نه سي کړی. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. افغان حکومت ته نږدې سرچینو ویلي وه په پام کې وه د لندن تر کانفرنس مخکې ځینې وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسمشر وای نړیواله ټولنه به د لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز، تمویل او روزنه کې مرسته کوي. اشرف غنی تېره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو او دوه نورو قوانینو د توشیح پر مهال دا خبره وکړه. ښاغلی غنی وروستو امنیت په پام سره وویل افغانان به اجازه ورنکړي چې هېواد یې د نړیوالې جګړې په میدان بدل شي. سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوایدو څخه باندې دوه برابر دي چې افغانستان یې په یوازې سر نسی پوره کولی. محمد اشرف غنی تېره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دو نورو قوانینو د توشیح پر مهال وویل تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مالی مرستې تضمین سوې. ولسمشر غنی د افغان قواوو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو دغه مرستې مهمې وبللې.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخسي ذکر راتلونکي لس کالو تمویل، تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ وکړی سو چې په دې پنځه کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راولو چې موږ وکړی سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو. اما اوسني شرایطو کې درته معلومه ده چې موږ امنیتي مصارف حداقل دوه نیم چنده موږ د ملي عوایدو دي، او دا ضرور ده چې دنیا مرسته راسره یي.
له امریکا او ناټو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسي او مشرانو جرګو لخوا تایید سول. پخوانی ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیکه ډډه کوله. له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي موافقې په داسې حال کې توشیح سوې چې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې ناامني زیاته سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل وروستۍ حملې د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي. د دغه حملې د یو کوچنی اقلیت کاروباله
یک اقلیت بسه کوچک
یو ډیر کوچنی اقلیت غواړي ټول ملت برام تکړي. موږ دا اجازه نه ورکو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړیوال جنگ په میدان بدل کړي باید پوه سي چې افغانان دا نه مني. د تیرې شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانین هم توشیح کړل. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانین او له امریکا او ناټو سره د موافقو توشیح د افغانستان په ګټه کاروباله.
هر دو قانون و دو موافقت نامه
که او گروه دوار قوانین او دوی موافقه هر یو د افغانستان د سلامتی او د افغانانو د شرطون که د تامین او تضمین لپاره حیاتی اهمیت لري. تر دې مخکې مدني فعالانو د رسنیو کارکوونکو او نورو څارونکو ادارو شکایت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشي کېدو له کبله نسي کولی د حکومت پر کړنو سما څارنه وکړي. په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړیو کې د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږل سوی و چې وکیلانو د تصویب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وه.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو سره به نړیواله ټولنه تر راتلونکو لسو کلونو پورې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼې په کوم مسایلو باندې خپلې سرمقالې لیکلي دي او په خپلو لومړیو پاڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ د ولسمشر محمد اشرف غنی په پرونیو څرګندونو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي سر له ننه د وزارتونو مرستیالان سرپرستان دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له دوو تر څلورو اونیو پورې به نوې څېرې د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي کیږي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ناهیلۍ د کمولو لپاره د ولسمشر ناکامه هڅه. د سرمقالې د لیکوال په باور پرون ولسمشر او اجرایوي رئیس په خپلو څرګندونو کې ملت داسې ښکاره کوله چې ګواکې د دوی ترمنځ ستونزې وړې دي. د لیکوال پان افغانان نور پوه سوي دي، خبرو ته نه عمل ته ګوري او د مشرانو هر ګام ولس د ناهیلۍ لوري ته بیایي. مشران باید په کړیو ژمنو عمل وکړي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا د ولسمشر د ویان له قوله لیکلي نوي وزیران به نوې څېرې وي او په کابینه کې به څلور ښځینه وزیرانې هم وي. همدې ورځپاڼې لیکلي د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته به عبدالله عبدالله او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته به اشرف غنی کسان معرفي کوي. کابل چاپ نور ورځپاڼو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وروستیو حملو او نامنیو لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغان چارواکو سولیدلی سیاست نور له کاره لوېدلی، حکومت باید خپل دریځ ته بدلون ورکړي او که دریځ ته بدلون ورنه کړي وژنې، چاودنې او رانۍ به هره ورځ د افغان وګړو ژوند اخلي. د لیکوال په باور له بل لوري پکار ده چې د امنیتي چارواکو په کچه حکومت باید ژور بدلون رامنځته کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د حکومت ناکام چارواکي دې له جنرال ظاهر نه زده کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس هم په وزارتونو کې داسې کسان شته چې په خپلو کارونو کې ناکام دي او په ځان یې هم نه راوړي، خپلې چوکۍ یې ټینګې نیولې دي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي جنرال ظاهر ځکه استعفا وکړه چې په خپلو کارونو کې پاتې راغلی وو. وړاندې په سرمقالې کې راغلي حکومت به د چارو د سمون لپاره ډیر ژر د کابینې یو برخه اعلان کړي.
دوستانو تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ومردل چې د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو نن په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې د ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څرګندونو تبصرې لیکلي دي. خو لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ دا به له فرشتې جلال زینه واورو.
واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په کابل کې خپلې حملې زیاتې کړې دي او دا ښار او اوسیدونکي یې انتحاري حملو د بهرنیو کارکوونکو پر دفترونو وسلوالو بریدونو او چاودنو داسې کله بند کړي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. تر ټولو وروستۍ حمله د شنبې په ورځ په کارتیسي کې د بهرنیانو پر یو مېلمستون وه چې په هغه کې درې وسلوال کسان له لاسي بمونو، ټوپکو او چاودیدونکو واسکټونو سره د مېلمستون ودانۍ ته ننوتلي وو. واشنگتن پوست لیکي سره له دې چې د افغانستان حکومت ناټو او امریکایي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري شوی خو په کابل ښار کې چې د نورو ځایونو په پرتله یې ټینګ امنیتي څارنه کیږي په داسې بېساري ډول د حملو او بې امنیتي زیاتېدل د وسلوالو طالبانو مقاومت څرګندوي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې موسم د ختمېدو په حال کې دی او هوا ورځ په ورځ سړیږي، کابل ښار د حملو او تشدد په نوي مرکز بدل شوی. پوست وایي په کابل کې د غربیانو لخوا د روزل شویو افغان ځواکونو او د زورګونو نړیوالو عسکرو له موجودیت سره دا ممکنه نه ده چې وسلوال طالبان به دا شهر بیرته نیسي. خو داسې حملې د امریکا یو عمده متحد بې ثباته کولی سي او همدارس د امریکا او ناټو ځواکونو ته زیات خطر متوجه کولی سي. ورځپاڼه لیکي چې په 2015 میلادي کال کې به هم د بهرنیو ځواکونو ستره برخه په کابل کې وي چې لږ تر لږه زر تنه یې په دې ښار کې د امریکا د سفارت خلک دي. دا واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان پارلمان د نومبر په 23مه یو امنیتي تړون لاسلیک کړ چې راتلونکي کال ته د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي رول تمدیدوي. پر وسلوالو طالبانو پوځي عملیاتو او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکایي قواوو هوایي حملو ته اجازه ورکوي. واشنگتن پوسټ د څارونکو په وینا لیکي چې په کابل کې د بیا امنیتي زیاتېدل شاید دی لپاره وي چې وسلوال طالبان د تړون په اړه د شوې موافقې غوښتنه کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دوهمه خبره دا کیدای چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څو ورځو کې لندن ته ځي او لنړیوالو د افغانستان د ملاتړ غوښتنه کوي. نو شاید همرو د زیاتېدو هدف پر دې سفر ناوړه اغیز خورول وي. انډین ایکسپرس ورسپانې هم په کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په دغه مقاله کې د کابل د امنیت قومندان له کار لري کېدو ته اشاره کړې. خبرونه لیکي چې د شهر پخوانی امنیت قومندان ظاهر په کابل کې په تیرو دوو اونیو کې تر لسمې وسلوالي او بمی حمله وروسته استعفا وکړه. د انډین ایکسپرس په حواله په وروستۍ حمله کې درې بهرنیان او یو افغان ووژل شول. په همدې اړه د ډیلی میل خبرونه لیکلي د شنبې په ورځ په کابل کې په حمله کې درې بهرنیان ووژل شول چې د جنوبي افریقا وګړي وو. د ډیلی میل آنلاین په حواله د شنبې په ورځ په کابل کې په دغه حمله کې د وینړیوالي خیریه ادارې مشر او د هغه دوه ماشومان وژل شوی دي. خبرونه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو نوري په دې خبرونه کې د لوبو له میدان ریپورت هم لرو، خو مخکې لدینه البته د لوبو له میدان 19 پروګرام هم لرو، خو مخکې لدینه چې د لوبو میدان خبرونه درته وړاندې کو د سپورت په اړه یو بل ریپورت راخلو. د عربی اماراتو ملي ټیم په دویمه ورسنۍ نړیواله مسابقه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پرونې لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره اماراتو ته د 200 واتیا منډو هدف وټاکه. اماراتو توانید چې هدف یوازې د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړي. د اماراتو په ټیم کې تر ټولو زیاتې منډې خرم خان وکړي چې په 138 توپونو 132 نمرې جوړې کړې. افغانستان د جمعې په ورځ هم له اماراتو ماتې خوړلې. وسالمه مسالې د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود نه پوښتلې چې څه علت دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم عرب اماراتو ته پرله پسې لوبه پیلي.
اول خود دغه لوبو کوربه په خپل اماراتو غوښته دا د اماراتو ټیم د پخوا پرتلا پیاوړتیا په دې کې ده چې دوی څو نوي لوبغاړي راوستي دي او دا لوبغاړي ډېر مشهور لوبغاړي دي چې په مختلفو کاونټیانو کې دوی لوبې ترسره کړې دي. نو د اماراتو ټیم دا ځله په ډېر یو قوي باندې روحیه باندې دغه لوبو میدان ته راځنګلې دي. نو زه امیدوار یم چې دوه وروستۍ لوبې چې پاتې دي د افغانستان ټیم کولای شي چې په هغه کې خپل بریاوې ترلاسه کړي، چې دا اقل د اماراتو ټیم سره
بلې. د افغانستان تیز بالران هم په وروستیو مسابقو کې دومره ونه ځلېدل، حال دا چې له دوی څخه تمه زیاته و چې د اماراتو زیات لوبغاړي ژر وسوځوي. تاسې علت څه ګڼئ؟
فکر کوم چې زموږ بالینګ الحمدلله ډېر تکړه بالران وو، اما تاسو د خبرې په تایید توقع چې د بالرانو نه کېدله متاسفانه چې هغه لوبه ونه کړه. سره دې چې 208 ټارګټ ډېر لوی ټارګټ وو، اما زموږ بالرانو متاسفانه ونه شوای کولای چې دوی لوبغاړي زر وسوځي. تاسو وګورئ چې خرم تقریبا یو څلور
انتقادونه کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لا هم په فیلډینګ کې او کله کله په بالینګ کې ستونزې لري. وروستیو روزنو او نویو روزونکو ولې دوی ته ګټه ونسوي رسولی؟
یقینا چې ټیم د روزونکو نه ډیر خوشاله ده. تیره دوره کې چې دوی کوم سفر درلوده د روزونکو نه ډیر خوشاله وو. دا اوس خپل افغاني روزونکو هم غلطه ورسره دي. نور کله کله وخت دغه سپې خوشي کرکټ خو به چانس خبرم ده کله وخت چانس یاریونه کې زما په اند باندې روزونکو کمای وس نشته د ټیم کې.
د دې لپاره چې د افغان ټیم تجربه لا زیاته سي، تاسې د سیمې له هیوادونو څخه داسې غوښتنه کړې ده چې د هغوی قوي ټیمونه د افغانستان په وړاندې مسابقه ترقی وکړي چې افغان ټیم وکولی سي د هغوی له تجربو نه زیاته استفاده وکړي.
بله، د افغانستان کرکټ بورډ اداره په دغه وروستیو کې د پاکستان نورو هیوادونو سره هم خبرې کړي دي چې د دوی سره دغسې یو ورځنۍ ونډه انټرنیشنل لوبې ترسره کړي چې تر څو د هغوی نه هم ښه تجربې ترلاسه کړي. زه امید کوم چې د ورلډ کپ پورې زموږ ټیم وکولی شي چې په یوه خاص امادګۍ باندې دا ځل نړیوال جام کې ښه ودلېږي.
مسعود صاحب، افغانستان د سه شنبې په ورځ د اماراتو په وړاندې درېیم یو ورځنۍ نړیواله مسابقه لري. د هغې مسابقې په اړه ستاسو اټکل څه دی؟ د افغانستان د ګټلو چانس څومره وینئ؟
زه امید کوم چې د افغانستان د ټیم روزونکي په یو ښه پلان سره هغه نیمګړتیاوې چې دوی په دغه دوو مخکې لوبو کې درلودلې هغه په نظر کې نیولو سره دا ځل ټیم په ښه روحیه او په ښه ترکیب سره د لوبو میدان ته کې تر څو دوی وکولی شي چې راتلونکي دوه لوبې په خپله ګټه تمام کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هغه دوو پرلپسې ماتو په اړه مرکه اوریده چې د عربي اماراتو د ملي ټیم په وړاندې په دوه سیالیو کې چې ورځنۍ سیالۍ وي په پرلپسې توګه وخوړې. دا د ازادې راډیو ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د مشرانو جرګې خبرداري ورکړه چې که امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره کار ونه کړي نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګیدلې مهر بیرته واخلي. افغان سناتورانو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونې له فریب ډکې او نه منونکي بولي چې ویلي دي د امریکا سره امنیتي تړون د دغه هیواد له امنیت سره کوم تړاو نه لري. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې پورس په هیواد کې د نامنیو په ډیرېدو اندېښنه وښوده او د وروستیو چاودنو او حملو پلانونکي ناپوه او د افغانانو قاتلان وګڼل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د افغان وژنې په برخه کې د امریکا او افغان حکومت په چوپ پاتې کېدلو سخته نیوکه وکړه او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار څرګندونې چې ګویا د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه د خلک د امریکا څخه د امنیت انتظار نه کوي ناسمې وبللې. ښاغلی فضل هدی مسلم یار که څه هم د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایي، خو وایي امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون له مخې د امنیت په ټینګښت او ثبات کې مرسته وکړي. د دې جرګې رئیس وایي له دې سربیره حکومت باید نوي اقدامات پیل کړي او هغه څوک چې د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي ملت ته ورښکاره او مجازات کړي.
خبره چې د اسمر شوې ده چې تنا ایوازي مسولیت افغانانو ده، دام په کوم درسته نه ده. امنیت راوستل، تجهیز، ترتیب، زموږ هوایي ځواک پیاوړی کول د خارجانو کار ده او لکه څنګه چې مړی شوی دی حکومت باید واضح سیاست وغوره.
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کېدو او د ملي شورا لخوا د هغې تر تصویب کېدو وروسته د خلکو هیلې د امنیت ښه کېدو ته زیاته شوې او ویل یې چې په دې سره به په هیواد کې د وژنو او بمې چاودنو روانه اوږده لړۍ پای ته ورسیږي. خو اوس سناتوران انتقاد کوي چې له دې تړون وروسته د هیواد امنیت خراب شوی دی او امریکا بې له دې چې کوم اقدام وکړي د افغانانو د وینو ننداره کوي. د دې جرګې غړي ګواښ کوي چې که د نامنۍ لړۍ همداسې روانه او امریکا څه اقدام ونه کړي نو له امریکا سره تصویب شوی امنیتي او دفاعي تړون به بیرته راوګرځي. د دې جرګې یو غړی محمود دانشجو په دې اړه وایي:
موږ باید حنیف اتمر او نور امنیتي چارواکي مشرانو جرګې ته راوغواړو او ورڅخه پوښتنه وکړو چې ولې داسې څرګندونې کړې. له دې پرته به لکه څنګه چې د رسنیو په وړاندې مو په دې تړون د تعهد مهر ولګاو، خپل لاسلیکونه به بیرته واخلو او د امریکا په ضد به اعتراض وکړو.
مشرانو جرګه وروسته له دې د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بیا فکر کولو او د دغه سند د بیا راګرځولو ګواښ کوي چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په کچه امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. دا تړون چې د نوي افغان حکومت د کار په دویمه ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر سره لاسلیک شو، امریکا ته په افغانستان کې تر 2040 میلادي کال د پاتې کېدو جواز ورکوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د رایو په مطلق اکثریت تصویب شوی دی او داسې انتقادونه موجود ول چې ګوندې ملي شورا د دې سند په تصویب کې له بیړې کار اخیستی دی.
دا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو د هلمند سنگین له ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي دي په دې ولسوالۍ کې ک طالب وژل شي او ک د حکومت کس وژل شي کسات یې له ملکي خلکو څخه اخیستل کیږي. محمود روشان د غزنی د ولایت د زنخان ولسوالۍ نه وایي طالبان او افغان حکومت باید د ملکیانو د وژل کېدو مخه ونیسي. یو بل اوریدونکی چې وای فرید نومیږي د کندهار نه پیغام راستولی دی، دی وایي فکر کوم د کابینې د ټاکلو څخه هم د انتخاباتو کیسه جوړه شوه او ځکه چې دوه سره حکومت همداسې وي. دی وایي زما هیله د دواړو رهبرانو او دواړو ټیمونو څخه دا ده چې د وطن په کونډو او یتیمانو رحم وکړي او د قدرت په خاطر ملک د نامنیو خواته بونه ځي. یو بل اوریدونکی هم له ننګرهار نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې د حکومت دواړه مشران باید په خپلو کې د کابینې په جوړولو زر تر زره سلا شي، ځکه چې د کابینې ځنډ په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو په معنا دی. دوستانو لس نیمې بجې شوې، یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له مرزي احمد زینې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار وختي د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بروکسل ته روان شو. نوموړی به نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړي. اخوا د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. د جوزجان چارواکي وایي چې تېره شپه په خمه ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قومندان وژل شوی دی. په ننګرهار کې د ختیځون د پولیسو د اکمال یو لوی مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي هیله مند دي چې له عرب اماراتو پاتې دوې ورځنۍ نړیوالې مسابقې وګټي. د بشری حقوقو یو ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت ډلې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې روانې دي. په هنګکان کې ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چیانو چې هڅه یې کوله تېره شپه دولتي ودانۍ محاصره کړي له پولیسو سره شخړه وکړه. او په مولدوا کې پرون پارلماني انتخابات ترسره شول او خلکو پکې برخه واخیستله.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. کولای شئ چې تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼه پاتې ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې کچیرې په څلورو اونیو کې د تیرو عمومي انتخاباتو د درغلیو څېړنه ونه کړي نو دوی به د کراچۍ په ګډون د پاکستان ځینې ستر ښارونه وتړي او خپل احتجاج به ټول پاکستان ته وغځوي. نوموړي همداراز وویل چې تر دې وروسته به د نواز شریف حکومت ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور څخه زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو. ورپسې د لوبو میدان او د ګولې چار تنظیم پروګرامونه مهیروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته خبرداري ورکړ چې که چیرې د 2013 میلادي کال د عمومي ټاکنو د درغلیو تحقیقاتو نه کړي نو هغه به د احتجاج په توګه د پاکستان په سترو ښارونو کې کاربندي اعلان کړي او ښارونه به وتړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اگست 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډي سلو لارې کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. عمران خان چې د دوشنبې په شپه په اسلام آباد کې خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان د ګډ ګډ څخه راغلي وینا کوله وویل چې د نواز شریف حکومت ته څلورونی وخت ورکوي چې د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د درغلو څېړنه وکړي او که چیرې په ټاکنو کې درغلي ثابته شي نو بیا د نواز شریف استعفا ورکړي او منځمهاله ټاکنې ترسره شي. نوموړي همداراز حکومت ته خبرداري ورکړ چې که چیرې غوښتنې ونه مني نو دوی به د احتجاج په توګه په لومړي پړاو کې د پاکستان ستر ښارونه او بیا د دسمبر په 14 نیټه ټول پاکستان کې کاربندي وکړي او ورځنی ژوند به په ټپه ودروي.
همنه 109 دن گزار لیے ہمارا دھرنا جاری رہے گا لیکن 4 تاریخ کو میں
دی وی په اسلام آباد کې زمونږ د احتجاج یو سل نه ورځې پوره شپې خو اوس به په اسلام آباد کې پر احتجاج سربیره مونږ د دسمبر په 14 نیټه لاهور ښار بند کړو. تر هغې وروسته به فیصل آباد او د دسمبر په دولسم نیټه په کراچی کې هم عمومي کار بندیز اعلان کړو او همدارس په شپاړسم نیټه خپل احتجاج ټول پاکستان ته وغځو او ورځنی ژوند په ټپو درو.
16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
هغه یو ځل بیا پر حکومت او پر خپل ځینو مخالف سیاسي ګوندونو تور لګاو چې په تیرو دوه کلونو کې پاکستانی ولس لپاره هیڅ نه کړل او په خبره چې په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسیدلی چې له امله اقتصاد ته ستر زیان اوښتی. نوموړی یو ځل بیا حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز هم وکړ او ویې ویل چې ګوند یې خبرو ته چمتو دی. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. نوموړی د نواز شریف له حکومت شپږ غوښتنې کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده. دا یادونه ور ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر دې مخکې په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي لاریونو د پیلولو پر مهال په پاکستان کې د مدني سرغړونې اعلان هم کړی و چې بیا وروسته نه یوازې پاکستانی ولس بلکې د تحریک انصاف ګوند پلویانو هم ونه مانه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې د استرالیا د یو ځوان لوبغاړي فلیپ هیوز د مړینې په اړه ځانګړی راپور لرو، خو له هغې مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. نظیب الله سکندر د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل د تکواندو فدراسیون د ټولو غړیو په جنرال اسمبلی کې نظیب الله سکندر د 22 رایو په ګټلو سره وکړی شول خپل سیال وحید الله ته چې یوازې یو رایه ګټلې وه ماته ورکړې او د څلورو کلونو لپاره د افغانستان د تکواندو د رئیس په توګه وټاکل شي. اخوا ښاغلی ترکی وایي چې په دغو انتخاباتو کې غلام ربانی د یاد فدراسیون د جنرال ډایرکټر په توګه باندې انتخاب شو. دا ویل چې دغه انتخابات د بدني روزنی ریاست لخوا شوی و چې د اولمپیک ملي کمیټې استازو هم پکې برخه اخیستې و. لبلې خوا د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې چارواکي چې د تکواندو فدراسیون په خوانی چارواکي هم دي دغه انتخابات غیر قانوني بولي او وایي چې هیڅ بل اداره د تکواندو فدراسیون د انتخاباتو د ترسره کولو حق نه لري. د تکواندو فدراسیون پخوانی سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو فدراسیون انتخابات غیر قانوني دي او باید چې د تکواندو فدراسیون انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د نړیوالو اساساتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اماراتو په ملي لوبډلې باندې دوه لوبي بایللې، خو تمه ده چې دوه نورې لوبي هم په دغه ټورنمنټ کې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل که څه هم افغان ټیم د جمعې او یک شنبه په ورځو باندې په اماراتو باندې دوه ورځنۍ نړیوالې لوبې وبایللې، خو تمه ده د سه شنبه په ورځ خپل درېمه نړیوالې ورځنۍ لوبه د اماراتو په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان بل څلورمه لوبه به د دسمبر په څلورمه یعنې د چهارشنبه په ورځ ترسره کړي. د دغو دواړو ټیمونو د دغو سیالیو هدف د نړیوال جام لپاره د دواړو ټیمونو چمتووالی ښودل شوی. د افغانستان د هندبال لوبغاړي د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنز د لوبو لپاره پاکستان ته لاړل. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل په دغو لوبو کې د افغانستان په استازیتوب 1.5 لوبغاړو له خپلو روزونکو او استازو سره برخه اخیستې ده. د ښاغلي نیازی په خبره دغه لوبي به 8 ورځې دوام وکړي چې له افغانستان نه دوه نجونو او هلکانو ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی نیازی وایي افغانستان د دغو سیالیو له تیر دورې نه د نقرې مډال خپل کړی و. د لوبو مهم خبرونه موارد را بشو خپل پروګرام ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل د دازل د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام د فلیپ هیوز د مړینې په خاطر ځانګړی شوی دی. البته په دې اړه باندې به یو ځانګړی راپور واورو.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball at the SCG on Tuesday.
لکه څنګه چې پوهیږئ فلیپ تیر سهشنبه د سیدنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بالو لګیت. په هماغه شیبه ودرید خو بیا په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر چې د فیل هیز په اړه ویل د استرالیا د ټیسټ او یورزنی لوبو پیلوونکي بیټسمن فلیپ جایل هوز د 25 کلونو په عمر تیره پنځشنبه د سیدنی په وین سنت روغتون کې ساور کړه. د تیره سهشنبه د جنوبي استرالیا د ټیم لپاره د لوبي پر مهال د نیو ساوت ویلز د تیز بالر شان اباټ په بال ولګید او سمدستي په ځمکه ولوید. د استرالیا د ټیم ډاکټر پیټر براکنر د هیوز د مړینې دلایل دا وړاندې کوي.
As you know, Philip was hit in the neck by a cricket ball.
لکه څنګه چې پوهیږئ فلیپ تیرا سه شنبه د سیدنی په ګراوند کې په غاړه د کرکټ په یو بال ولګیت. په هماغه شیبه ودرید خو بیا پزمه کول وید. فلیپ په غاړه لګیدلی و چې له عملی مغزو ته د وینې رسوونکي شریان ضربه لیدلې وه. همدا ضربه د دې لامل شو چې شریانې کار ونه کړي او د ډېرې ضربې له امله وچوي. فلیپ هیوز د مرګي له لاسه د خپلې شپږویشت کلنۍ زوکړې جشن ونه شو لمانځلی. دی د نومبر په دیرشمه پوره شپږویشت کلن کېده. د هیوز مړینې د استرالیا او د ټولو هیوادونو د کرکټ لوبغاړي او ځوانان خوشي نه کړل. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک چې ډېر کلی له فلیپ هیوز سره لوبه کړې وه وویل چې نړۍ د خپلو ښو زامنو له ډلې یو له لاسه
ورکړ. مونږ
سخت خفه یو. هغه په خپل کورني کرکټ کې لوبېده. هیوزي له خپلو ملګرو سره د کرکټ لوبې کولو تر ټولو خوشحاله وخت تېراوه. کله به یې چې ویل له نورو هلکانو سره لوبه د خپل هیواد لپاره کوو دا به ټولو ته یادېږي. مونږ به تل خندانه څېره او روښانه سترګې یادوو او ورپسې خفه به یو. نړۍ نن یو له ښو زامنو له لاسه ورکړ او زموږ ټولو اوښکې وبهولې. فلیپ هیوز په 2009 میلادي کال کې د فبروري په شپږویشتمه د استرالیا لپاره لومړی ټیسټ لوبه وکړه. د 2013 کال د جنوري په یولسمه د ورځنۍ نړیوال لوبو پیل وکړ. د پشپک دیر شو ټیسټ لوبو کې څه باندې یو نیم زر منډې کړې وي، درې سلیزي او اووه پنځوسیزې جوړې کړې وي. په ورځنۍ لوبو کې هم پنځه ویشت سیالۍ استرالیا ته کړې وي چې اته سو شپږویشت منډې جوړې کړې وي او دوه سلیزي او څلور پنځوسیزې په کارنامه کې شاملې وي. هیوز ډېر وخت لومړۍ درجه لوبې او داخلي لوبې کړي. په مقدماتي لوبو کې نهه زره او درویشت منډې جوړې کړي چې شپږویشت سلیزي او شپږ څلوېښت پنځوسیزې د قدر وړ دي. اخو د استرالیا د ټیم په خواني تیز بالر بریټلی په دې ځواني کې د هیوز مړینه د استرالیا لپاره ضایع وبلله او ویل چې هیوز ډېر روښانه راتلونکي په مخ درلوده. کله چې ورته حیرانوونکي غمجنې پیښې کېږي نو د فیل په اړه به فکر کوو. پنځه ویشت کلنو ډېر راتلونکي مخ ته درلوده، تل یې ښه لوبه کوله. د همدې لپاره ټول لوبغاړي پرې غمجن او خواشینی دي. بلې خوا ته بل کس چې ډېر به غمجن او حیرانه وي هغه شانه بارډ دی چې په بال باندې هیوز ویشتلی دی. فلیپ هیوز د نیو ساوث ویلز په ماکویل سیمه کې اوسېده. مور یې ورجینا او پلار یې ګریک نومېده. د استرالیا د ټیم کپتان مایکل کلارک وایي د استرالیا د کرکټ له ادارې وغوښتل د هیوز د کورنۍ او د هغه د مړینې د درناوي په خاطر دي د هغه کمیس د تل لپاره د استرالیا کرکټ نه تقاعد کړي. ما د هیوز له کورنۍ سره وعده کړې وه چې د هغه د یاد د درنښت لپاره به څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپمو. د استرالیا د کرکټ ادارې نه مې وغوښتل چې د فلیپ هیوز د یو ورځنیو نړیوالو لوبو کمیس څلور شپېته شمېره تقاوت کړي. هغوی دا خبره ومنله او دا کار مونږ ته ډیر ارزښت لري. د زده کړې لپاره د هیوز عادت په مونږ ټول د ژوند تر پایه یاد ساتو. زه غواړم ټولو ته کور ودانۍ وایم چې د هیوز د مړینې او دې غمجن ورځو کې له مونږ سره مل پاتې شول. د هیوز په مړینې باندې د نړۍ ټول لوبغاړو سخته خواشینی وښوده. د هغه د مړینې د درناوي لپاره په دې ورځ اکثر نړیوالې لوبې بلې ورځې ته وځنډېدې. د افغانستان کرکټ بورډ هم د هیوز مړینه د کرکټ د نړۍ او استرالیا لپاره ستره ضایعه وبلله. د رپورټ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه داسې وویل:
واکان چې موږ د فار هم دا یو خوشون کوي چې د خفګان وړ خبرو کله چې ما له خبر واورې د درې ورځې د لوبغاړي چې د استرالیا په کرکټ په ملي لوبډله کې واکان چې ډېر یو خزې درلوده خصوصا د بیټینګ په شوبه کې د استرالیا کرکټ بورډ په دې باندې ډېر حساب کاوه. بل خبر دا و چې د ځوان خو په هر حال زه د افغانستان د کرکټ بورډ په نمائندګۍ بیا هم د استرالیا کرکټ بورډ ته تسلی وایم. د فامیل ته د سپورت نړۍ ده او سپورت کې دا فرق نه کوي چې څوک کم ځای دی څوک دی څوک نه دی.
خغلی فضلی وویل دی یو لوبغاړي ټپي کېدل او یا مړینه ټول ټیم ته ډېره سخته تمامېږي. د ویل کله چې افغان لوبغاړی حمید حسن په یو لوبه کې د انګلستان په وړاندې ژوبل شو او له هغې وروسته د څه مودې لپاره له لوبو پاتې شو، نه یوازې کرکټ بورډ بلکې ټولو افغانانو د هغه کمی احساسو. ښاغلی فضلی وایي د دې لپاره چې د کرکټ په برخه کې اسانتیاوې راشي ښه ده چې ځینو شیانو ته د کرکټ نړیواله شورا پام وکړي.
باید د کرکټ د میدانونو معیاري میدانونو کې یو خو کله چې په بونډري باندې د بورډونه لګول کېږي د سپونسرو دپاره دا باید د اوسپنیز دغسه موادو څخه کار وانخیستل شي، ځکه د حمید حسن هم دغسې پر یو اوسپنه کسانو باندې لګېدلې و او دوه مغه سپټي یا کوم د ځان د فارا چې د بونستر یا د غبان له ځان ساتي هغه نور د دې شنه سي جوړېدلای کو بیا هم کچته جوړي په مجموع کې موږ وګورو دوه څلوېشت کرکټ قوانين دي په دې کې تغییر او تبديل نه راځي هم پلیټ کنډیشن چې ورته وای په هغه کې تغیرات راځي نو خدای دې وکړي چې د وخت په تیرېدو سره د کرکټ نړیواله شورا و دې ته هم توجه وکړي
د کرکټ په تاریخ کې نګدې سل لوبغاړي د لوبو پر مهال ټپیان شوي چې لړلې شاوخوا لس تنو پروختونو کې ساور کړي د هیوز لمړینې دوه ورځې وروسته د اسرایلو په اشداد کې د لوبې پر مهال یو امپایر د بال په لګېدو سره مړ شو دغه امپایر او هیوز لمړینې وروسته د کرکټ نړیوالو مبصرینو د کرکټ د خوندیتوب په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې خو تر اوسه پورې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د ژوند د لا خوندي کولو په برخه کې د کرکټ نړیوالې شورا کومه پریکړه نه ده کړې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام چې سکل شمه به څنګه تیر شي حکومت نه دی بیړنۍ مرستو څوي او نه هم دی عادي مرستو لکه لسره چې نوار وریږي او نه هم سړه راځي او یا به کېدای شي سکل د خلکو سړه نه کیږي چې څه نه وایي خو ځینې نوي کارپوهان باور لري چې سکل د انتخاباتو د نتایجو او کابینې جوړېدلو خبرو له خلکو هم سړه هیر کړي او هم تاوده د خبرونې په پیل کې مو د یو پروګرام جوړونکي له کاره خبرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
خیر یوسف بنداری صاحب څنګه حال دی
شکر دی خیر ما الکه بیا څنګه راغلی
د غږ اخیستو لپاره راغلی د مونږ نور څه کار دی
د چا غږ وی
د وزارت سړی غږ می پکار دی خو چې د غزور سړی نسواری وی او د نسوارو د زیان په باره کې څو خبرې وکي کوم وخت د زړه سړی تمثيل کړی دی
او کبینې کړی هم د تکومی زکه چې د مسل لپاره باید اید ډول تمثيل هم ګران نه وي
مهرباني هر وخت د غلط فرا سره کړی دی
ځنو ټایپ دې چالانه کا
خا ودرېګه یو دوا درې زپایلې کا
نشو ډېر بد شي دي او ډېر ځانونه لري مثلا دخلې او غاخونو لپاره ډېر زیان لري هم دا رنګ د سترګو ډېر کموي اشتیه خرابوي او ډېر وخت ټوکول هم د خلکو د کریکي او چټلوالي سبب کیږي نور څه وایم
زه هم دومره بس دی خیر یوسي
هیله کوم ماسه چې د تا کار روان سي هغه بل ځل څنګه و
ډېر ښه و ټولو ډېر خوښ کې
بس چې خوښ یې کې دغه ډېره غټه خبره ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چونی پوراس وا
او د بل خبرونه د جوړیدو وخت را ورسید
خنو زه څه خدمت وکم
ته به دازل دی و ډاکټر په هیڅ دا وای چې د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دي او څوک چې ځان جامع او خپل د وسیدو موهید پاک ساتي هغه یا هیڅ ناروغه کیږي نه او یا هم لګ ناروغه کیږي نور دې هم که څه دوي وای کوم وخت د ډاکټر رولو بوله دی
او څنګه ویني دی لو بوله ځنو ټایپ دی چالان کا
سمه ده زپایلې کا
د ناروغي او د ګور وروره د ناروغي د څه لپاره لیاده به ووت
د ناروغي او د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دي
ځه سمه ده ځنه سره کا
سمه ده ځه
د ناروغي د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراتبول ضروری دي او څوک چې ځان جامع او خپل محیط پاک ساتي د ډیرو ناروغي مخنیوي کوي کلام دی عمل باید له معالجوي طب څخه وقایوي طب ته زیاته پاملرنه وسی او کدا څه وشي نو دمون ډاکټرانو خوب هم پوره سي ځکه چې اوس د ډیرو ناروغانو د کتلو له امله په شپه کې یوازې درې ساعته خوب لرو. څنګه وا
سم لکه دی و با تجربه ډاکټر غوندي ډیره زیاته مننه.
ایله کوم دا څه زه دې هر وخت په خدمت کې. دا ځل د چا غږ واړې وروره؟
ډیره زیاته بخنه غواړم چې هر وخت د لکاره باسم.
ایله کوم خو ګوره څوک نه پوهیږي چې په هر خبرونه کې د یوه کس غږ وي. ها
نه نه مې خدا دومره ماهر یې چې کله کله خو هم ځم در باندې شکیشم چې له بل چا غږ به مې اخیستې وي. نن به د یوه ډریور پایس داسې راته ووایي چې په ښار کې د زیاتو رابندیو له امله د موږ ډریورانو حال ډیر خراب شوی دی او نږدې ده چې ټول موټرونه ودرو ځکه له رابندیو علاوه د ترافیکو بد وضعیت او رشوت اخیستلو هم پوزې ته رسولي یو او په ښار کې د تمځایونو نشتوالی بله غټه ستونزه ده. که د نور څه په یاد راغلل هغه هم پکې ووایه.
سمه ده ټیپ دې چالانه دی یا
ودرېږه چالان به کوم درته زه
اورور څه به درته ووایم بلا ته دې ودرېږم. نن سبا په ښار کې دومره ګڼه ګوڼه او رابندې دي چې له موټروانې زړه راته تور کړی دی. په رابندې پسې بلا که بلا ته دې ودرېږم. یو کار به ورسره وکړې. د ترافیکو د معذفینو ډېر په عذاب یو چې نه مو درېدو ته پرېږدي او نه مو د سورلۍ وچتولو ته چې وښورېږو په لاته دې ودرېږم. بیا د جریمې پاڼه راته نیولې وي په بلا سره پاتې یو په لاته دې ودرېږم. هغه بله څه خبره وایې رامسوه؟
د تمځایونو نشتوالی.
د تمځایونو نشتوالی هم ډېر مشکلات پیدا کړي دي. بلا ته دې ودرېږم او سورلۍ د سړک په منځ کې ولاړې وي چې د سړکونو د بندېدو یو علت هم دا دی. پوسولیه
څنګه سوسامو کنو ها
وایم څه کوي کنه وایم دومره دومره خوږو چې خدای دې 200 کاله عمر درکي.
چې تا ته ډول ډول اکشوالیتی درکو. هغه بله د مخرری خبره دې څنګه کړه؟ هغه راته وایي خو بیکاره و بېخي م نفس وختې د بیکاري د لاسه.
بانډاري صاحب مو وارخطا کېږه انشاءالله په دا نږدې ورځو کې بریفي مقرر کړم.
څنګه وارخطا نسه؟ دا یو نیم کال په همدې نامه تمثیل را باندې کوي.
خیر دی بانډاري صاحب لږ نور حوصله وکړه. زه د مامم د آخري ځل راتګ دی. بل ځای مې سمه اداري دنده پیدا کړې ده. بیا دې والا که پومور پښتنه وکړه.
اوس هغه عاشقانه لیک تر اورو کوم چې جمهوری ریاست ته یو ناکام کاندید خپل معشوقې ته لیکلی دی. دا چې عاشق کوم دردونه لري او کوم ارمانونه یې په زړه پاتې دي د لیک له اورېدو وروسته پوهېدلی شئ.
دما گرانی محبوبا او دما گرانی لیلا باور وکا دلیدو دی داسی تگیم لکه د انتخاباتو پر وخت چې د اکثریت رایو گتلوم لکه د جمهوری ریاست د څوکۍ چوم. گرانی گمان مکا وچی لیا ادب میوتلی او یا بمیم ایر شوی پا جوان که با یو تایر نکم او یو به هم د جمهوری ریاست څوکۍ. گرانی تا ته خو معلومه و چې څومره قوي کمپاین میکړی و خو کله چې ابتدایي نتایج اعلان شول نو 0.0 رایې مې هم نه وې ګټلې او دا له رایه معلومېده چې تا هم خپل رایه ماته نه واچولې. ظالمې ښایي شرمېدلې به لکه څرنګه چې ماته نه ده مخامخ کېږي نو همداسې به مې په رایه پاڼه چاپ شوي اکثره هم نه سترګه په سترګه کېدي. او پوهېږم دا ګمان ونه کړې چې زه به خدای مکړه درڅخه خفه او یا ګیلمن سویم بلکې همدغه د تا شرم هم د ما مینه زیاتوي. ګرانی افتخار کوم چې د ما معشوقه دومره شرم ناکه ده چې له شرمه یې خپل عاشق ته رایه وانه چوله. ګرانی د جمهوری ریاست له څوکۍ سره زما مینه هم د دې لپاره وه چې بریالی سم او تا خپل دربار ته راولم او لکه د مغولي شاهانو دي په یادګار کې تاج محلونه جوړ کړم. ګرانی باور وکړه چې د انتخاباتو کمپاینونه دومره مفلس او خوار کړیم چې تا ته د کوم سوغات د لیږلو توانم نه لرم. ډیر شرمیږم، خو غرور او په خپلو خلکو باور مې همغسې مالامال دی چې یوه دوره نه یوه دوره به خامخا بریالی کیږم او خپله ممتازه به خپل دربار ته بیایم. هیڅ تشویش مه کوه ګرانی، باور وکړه که بریالی سوی وای نو په لومړۍ ورځ به مې ته سویس ته بولې او د سویس سیلونه به مې درباندې کول. بیا به مې د نړۍ ټول هیوادونه د اړیکو جوړولو په پلمه درباندې کتل او چې له نړۍ لیدلو وزګار سوی وای نو بیا مې څو میاشتې سمندري سیاحت او سیل درباندې کاوه. ګرانی پوهیږم، پوهیږم چې دوبۍ دې ډېر ارمان ده، ځکه هره ورځ چې اوري د پلانی وزیر ښځه او د پلانی والی ښځه دوبۍ ته لاړه. تا ته هم ارمان درځي چې لاړه سي. که کامیاب سوی وای نو باور وکړه چې له دوبۍ مې دې زړه د تور کړی وای. ګرانی تا ته خو معلومه ده چې تا څو ځله په انتخاباتو کې خپل بخت ازمایم، خو نه پوهیږم چې د چا بدواوې مې له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هیڅ نه پوهیږم، که نه هر ځل ټول ملګري او دوستان ډاډ راکوي چې سل په سلو کې کامیابیږي. زه پوهیږم چې تا هم ډېره زیاته خفه یې او له همدې عمله نه لیک رالیږې او نه مې اماوال اخلي. ای ډېره ظالمه یې، خو زه ډاډ درکوم چې په بله دوره کې حتما بریالی کیږم. 15 کاله د سترګو په رب کې تیریږي، نو ځکه خپل حوصله مه بایله ګرانی. زما محبوبه، همدا اوس همدا هیله لرم چې په حکومت کې له دوو شریکو ټیمونو څخه به مې خامخا کوم یو ټیم په یو ښه څوکۍ کې وګماري، ځکه چې جمهوري ریاست ته کاندید یم او دغه مقام څه وړوکی مقام نه دی چې حکومت یې له پامه وغورځوي. له همدې امله تېر حکومت هم مفته تنخواه راکوله او همه وخت ناوخت د جمهوري ریاست د کاندید په حیث نازولم. ګرانی زما محبوبه، که څوک په کوم ټیم کې پیژنې نو ورته ووایه چې د ټیم غټانو ته مې ور وپیژنې او په کوم ښه مقام یې ونازوي. په دې کې هم د تا ګټه ده او هم د ما. بیا به دواړه خپلو راتلونکو ارمانونو ته نور هم ورنږدې شو. ګرانی نور دې وخت نه نیسم او په خدای دې سپارم. خوښه او روغه اوسي. ستا مین د جمهوری ریاست څوکۍ ته پاتې کاندید. له پاتې مې مقصد ناکام دی ناکام.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، انیسا نیازی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 4 یاویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
I'm not afraid to die.